وخت سهار لس بجې سوې د مشال ورو په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کله کې وښیده د سیروغ جوړ او خوشاله بایست په روانه ګړی کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، برطانیې او چین په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې تراورو. په دومره نیمای کې دغه ادبي کلتوري پروګرام د بختر ستوري لرو، خو په پای کې مایک سپارم خپل همکار اسرار عالم مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلې دی په گلګت بلتستان کې د پوځي هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې وسلوال لاس نه لري. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو سیاسي ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. او د خبرونو تفصیل، پاکستان ویلي دی چې په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې پکې مړې شوې د تکنیکی خرابۍ له وجې راپریوتې او د دې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز مچودری پرون ماسپښین په خپله خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې.
دوی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی، دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
د اعزاز احمد چودری په خبره په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان مړه شوي او په جوبل شوو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کسه بهرانیان دي. دا پیښه پرون پر داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د گلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلیپ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان میلمستیا ته وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 15 نوي باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړې او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې دې وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیسو تھانې مشر سچو حیات علی شانن مشال ډوکټر ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نصرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته په لاره ساور کړه.
اسد ولدی احمد شفیع چارباغ اوسیدونکي دی، سرکاري استاد هم دی. ښه ټارګټ کلینګ کې ویشته شو دی او اوس موږ سرچ کې یو غلطو په نیو ژوند دی.
د وژنې پلاته د طالبانی خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونا، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دي چې کډوالو سره له ستنېدو مخکې ټول اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر ضر به د نورو قامونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیریش خوشی کړی دی. د پکتیا امنیا قومندان پاسوال زلمی اوریا خیل پرون مشال لوته ویل چې وسلوالو د غزوانان د قومي مشرانو په هڅه او جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. دی وایي برمته شو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یاد وي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبل اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځ د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا ښار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې باید د مئی د میاشتې له 12 نیټې څخه یو 15 ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړی. د محافظه کاره ګوند د غټ سیاسي مخالف په کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 15 څوکۍ بیللي. پرون ماسپښین ډیوډ کیمرون د ملکه الیزابت لیدو ته ورغی او له هغې سره یې د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې. د برتانیا موجوده وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې پاتې کېدو او یا له هغې څخه د وتلو په باب به یوه عمومي نظر پوښتنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او بخښي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم په دې غړي کې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیران په ګډون 9 کسان وژل شوي د ترګري پیښه نه وه. د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزي د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی خو شزینه فعالې نڅ غواړي
چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه نو موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
او په دوه منوای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې درته د جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د انځوري ځنه د تون حال درکو چې پکې څو
پدې کې د جګړې نه کرکه سوله غوښتنه د عدالت تامین او خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې اندارې ته وړاندې شو.
د دې ترڅنګ برتانی، چین او روس په اړه رپورټونه لرو. د مشالې د سروسي او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان چارواکو چې په وای چې په ګلګت بلوچستان کې د هغه هلیکاپټر چې د ناروې فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې پکې مړه شوې تر ګورو نه دی وشتې، بلکې تخنیکی خرابې له امله رالوېدلې دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستان وسلوال طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. رپورت ریاض مسخیر راکوي.
د جمعې په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د 150 زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک ګلګت ته راوستي شوي وو او د دې مقصد پاکستان کې سیلګرۍ ته وده ورکول وو. د ده په خبره دې سلسله کې 4 هلیکاپټرې د ګلګت نه نلتر سیمې ته تللې چې پکې 2 په حفاظت سره کوزې شوې وې او دریم د کوزېدو په وخت را پرېوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې پیښه کې د ترهګرې آثار په نظر نه دی راغلی. دی وی تکنیکی مسله وه او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګري نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د نوموړي وینا وه چې پیښه کې جوبل شوي خلکو ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی کیږي خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. د ده په خبره د پیښې پلټنې روانې دي.
has constituted an investigation board.
دی وی پسندستوګه پوزي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیخي پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیخي وجه سوا.
What was the cause of the accident?
د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوکېږي او کامی بیرغبا نیمکه خو وي. وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی. یاد دی وی چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز در په زمینی ټاکنو کې ښځو ته د ووټ له حقه محرومولو نوټس اخیستې دي او په دې اړه باندې په خیبر پښتونخوا کې ښځینه فعالانو یو خبري غونډه کړې ده. دا چې انتخابي کمیشن څه ویلي دي، ریاض مسخیل له خبر یو ځل بیا تفصیل واورو.
کوز دیر کې چې کوم زمینی انتخابات شي او چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوې وه او په دې باندې مقابله وه. تېره ورځ نو هغې کې چې کم ټول اوټونه نو هغه خو څه د پاسه یو لاک ویشت زره نه زیات اوټونه، دغه رنګ د ښځو پکې هم د 500 زره نه زیات اوټونه وو او دغه چې کوم اوټونه نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلي، بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلې وه چې ښځو چې کوم د 500 زره نه زیات ټونو هغه پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. دا غیر وسو په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دین بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پانه جاری کړي، په هغه کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوي؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوزبیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښتلی، ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم اس لګل چې غیر هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې کیسه مهارت جوړ شو یا داسې سوجه وا چې پاغه په وجه باندې خزو چې کم دینو هغي ووټ نه دی اچولې یا خزه د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی. نو د 14 تاریخ پورې د روانه میاشتې 14 تاریخ پورې سه جواب ورکي او د هغي رسته بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله بیا دی رسته کوي تر 14 تاریخ پورې دی ته نوټس ورکړي دی.
دا ریاض مسخیل. خو د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته تر نوټو سکول لمخه په پېښور کې د ښځو حقوقو د څاري او غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازګر په خبر کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دې د لوور د اسمبلی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. په غونډه کې دا هم وویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې له مخې د هغو ګوندونو پر ضد کاروایي کېږي چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي. غلام غوث د دې تفصیل راکړي.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقوقو د سارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقوقو د سارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي دا غي حق اوس چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخې د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې د پنور بل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه چې کم نور خوښه ده کم ځای لري ملکن ډیویژن کې پټي کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه ویم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الټ په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانته نه ده کم چې سونه پور جوړ پکار ده. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلي سدیز قانون سازي نه کړي
چې کفرس کا په کوم علاقه کې د خزو موټینګ نو شوه د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی په پاکستان کې نیمن توخ کړي چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا وایي دا مقدمه کو
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي
او خځې چې کوم دي د خځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ورزي د خځو د فریډم ورکول چلا موزي
د خځو د حقوقو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13مه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خځې د خپل رای ورکولونه پاتې نشي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا شند عوامي نسلګون دی مرکزی مشر د پارلمان په خوانې غړي بشرا کوهر د کوز تر په انتخاباتو کې شوتو ته د ووټ حق نور کول پرځت په الیکشن کمیشن کې وی تراس داخل کړي خو د جمع سامي امیر سراج الحق بیا وايي شزي په خپل رائے ورکول ته نه دی حاضر سوي شاهین بونیرای په دې اړه رپورت لري
د پښتونخوا د کوز در د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3,098 ووټونه اخستې دي او بریالي ګرځول شوی دی د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,802 ووټونه اخستې دي د کوز در په دغه حلقه کې د خزو 35,918 رجسټرډ ووټونه دي خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزه هم خپل رای نه دا ورکړي د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزه د ووټ یا رای اچولو د حق نه به برخې کړي دي بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرځ د الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالوډ دي په دې کې ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپل ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي آی کې یو کس هم ووټ وا نه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا د ټو فو ګني چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دا په بیسز باندې دا الیکشن نل ان وویډ کی
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد اډوکیټ وایي خزې د رای د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د خزو مخه نیول شوې ده نوموړي وویل
زما خپل رای دا ده چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه دی نوټیفیکټولې دا غیر چې دا چې یو ووټر چې دی څه د مرزای سټیشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو ووټ پولینګ سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمه یعنی حلقې ووټر چې دی خاص ثانا دا سی نو د هغه ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولی او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی
شاهین بونیرای ولکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نامعلوم وسلوال د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امن کمیټې غړی وشلې دي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وشل شوي دي د سوات لویه برخه یو وخت وسلوالو طالبانو په واک کې وه خو په 2009 کال کې فوج عملیات وکړل او سیمه بیرته په کنټرول کې واخیستله که څه هم ځای خلک تر ډېره حده له امنیته ډاډمن دي خو وایي اوس هم هدفي وژنې دوام لري په دې اړه مو د سوات قومي جرګې له ویاند احمد شاه سره مرکه کړې او له هغه مو پوښتلي چې دوی له امنیته څومره
تر ډېر حد پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلي چې دي هغه روانې دي خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې اواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشرې سترګې دي هغو ته اوس هم خطرې دي او په خصوصي توګه باندې کم خلق د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي نو هغو ته اوس هم دغه قصه روانه ده او وختن په وختن هغو ټارګټ کېږي.
خو احمدشاه یو بل اهم سوال دا دی چې ډېر وخت یعنې زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل شوي یا د امن کمیټې دي، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وژل کېږي کنه د هغو وژنه ډېره کمه ده.
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وجنې تقریبا ختم شوې دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده؟ ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي، تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي.
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروسته دلته چې کوم دهشتګرد دي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي، او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وجل کېږي نو په هغې باندې هم خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني، ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلر چې دي په هغې کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی، او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون له لارې هغو ته سزا میلاو شوه، نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دغه سیم نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه کامې جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی، او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زموږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته، یو مین قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبره زموږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی، دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرضۍ باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکوي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې دې نه جوړېږي خو د غونو طرف ته دې بیا لاړ شي او هلته کې دې جوړ کړي، نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف و هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼۍ که
نه؟ مسله خو نه ده حل شوې، د سوات د خلکو نه اوس هم دا تپوس نه دی شوی، خو دوی هم غلي شوي دي تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تیزۍ باندې دي روانو، نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي، څوک خبره نه کوي اوسو چې دوی هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له به عملي شکل ورکوي.
او د فاټه وبخشي د سوات قومي جرګې ویاند احمد شسل مشالې دوسری خبرې کولې. هلته بیا د فاټه قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټي ایم ای وای پاړې ته د اکاخېلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسولی. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. چارواکي وایي شاوخوا 20,000 اکاخېل کډوال ستانه سوي دي. تفصیل له فرحات شینواري اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مارچ 6 نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخېلو خواوشا 20,000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی، او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي، او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخېلو تاسو تون شوی نظر پرې د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سنتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالی خودل ته مونږ دالی چې مونږ دی وګو مسالم د کورونا خراب شوی دی نو دا مسالی خود مونږ زیات دی چې کم سکولونه دی او هسپتالونه دی هر څه دی مونږ ویران شوی نو دغه شین مونږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت مونږ سره دا تاونه کوي دا شین مونږ ته جوړ کړي فلحال هم مونږ کورونا مسالم د زکه چې کورونا ویران شوی دی
او د باړی مشر ابراهیم پردای وای چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی سانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې لکه پاسونکي سره لور شو د مونږ کوم بچي چې واپس درومي ا چې په سکولونو کې د کوم شي چې مونږ کورونه ورون شوي دي نشته دی تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی صحت ته پوره چې چیرې هسپتالونه دي د نشته دی روډ نشته دی
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډېر خلکو مشکلات چې چاته لا زر روپۍ ملاو شولې چن کسانو ته او جوړ ته نه دي ملاو زیات نه زیات تکلیف ته اوبو ده حکومت چې وزول چې اول د اوبو بندوبست کوي هغه نه ورستو دی بیا هغه لکه نسی برای مهرباني کړئ چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتي پیکج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي یا د دیویش باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیر تیری دوشمه پر ورځ هند ویران د چابهار بندر د پرخولو د لانور فالکول پر تړون لاستیک وکړ د کارپوهانو په وینا له دې سره د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخسي دواړه وادونه له مدورې سیاحت کوي چې د دواړو خزه سوداګری لپاره د پاکستان لاره استعمال کوي خو لا هم پکې بریالي شوی نه دي آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغیزمن کړي او څنګه په دې اړه رپورت وړاندې کوي د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي افغان سوداګر له مدور رئیس شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نکوي د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وای هند او افغانستان کولای شي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشکلات خلق کړي نو موږ به لږه نه لوکته لږی شي چابهار وو او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان ته باندې او دی واګي سره خلاص یاران دي
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزل لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی
بندر عباس په سلطان جابهار د 300 کیلومتر پورې منګه پنځه او لکه ها چې من په دې کې خپل کې نیمروز د ایران په ځواب باندې ابو کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دي
افغانستان لسیز رایسی پاکستان د ترانزټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي
آل ریډی دی لګیاي افغانستان د ایران د لیاري د بندر عباس لیاري هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی نو دې خلکو مخکې نه متاثر وي او کچره هند حکومت باندې هغه کومه بل اسانه لیارو مومي نو بیا خو دا فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډیر پاتې دا به منځ نه لاړ شي خو دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنسی دي کا تورخان کې ناستي کې په پېښور کې ناستي او په کراچۍ کې ناستي نو هغه به بيخي په دفتر کې کول شي دفتر به بند شي او دا په دې سره به زرونه کورنۍ بیروزګار شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچیری پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لسنه بجس فی سرر علی محمد بده خبر نور لندې سولاندې کړی.
پاکستان ویلی دی چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی فوج هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاینز سفیرانو د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې پکې مړې شوې د تکنیکی خرابۍ له وجې راپرېوتې او د پیښې تر شا د درګرو لاس نشته. د پاکستان د بنو چارو سکرتر ازاد احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې ویل چې د هلیکاپټر کې ټول 19 کسان ناست وو. د په خبره د هلیکاپټر پلټان هم وجل شوې دي او په جوبل شوو کسانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون څخه کسان بهرانیان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وې. په سوات کې دمن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس ثانې مشر او نن مشال دې ته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې نصرګند وسلوالو دمن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په طریقې طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان په برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرجو بلوړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بوتلي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشال ډوتې ویل چې وسلوالو د ویش برم د شو کسانو له ډلې څخه 40 تنه د قومي مشرانو په هڅو جرګو راخوشي کړي. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د روسي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزروټیو ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی.
سرار علم مومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دی چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادریه د پاکستانی تجزیه کارانو لخلیلی کې چې تر هغه یو ملک تر هغري سرنشي راپورته کولې تر څو چې ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسی مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کې چې اخر په پاکستان کې تر هغه غری ولی نه ختمیږي، تر هغه ته جدید وسله لکومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه غری د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼې خپل ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کومې نه چې معلومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منع کړی شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته رانغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه ښودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شعبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې تعلیمي ادارو ذمواري جوړې شي چې په لنجبنو مسلو بحثونه وکړي نه چې حکومتي دریس خپل کړي. بلخوا ګاډین رسپانه په کابل کې د فرخندې د قتل وروسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. ګل آیاس نور تفصیل لري.
ڈان ورسپان لکھی چې په بلوچستان کې په زور د ورکه کړ شو کسانو په موضوع په کراچۍ پوهنتون کې ټاکل شوی سیمینار د ځنډولو وړ نو، خو د دغې غونډې ځنډولو لپاره زړې طریقې خپلې کړل شوې چې خلک یې راپارولی دي او دې موضوع نور شهرت موندلی دی. ورسپان لیکي څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپانه زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریځ خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه وه پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینې فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړي چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولي دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی څارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولی دی، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپانه لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپانه لیکي چې زیاتره خلک په دې اندي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړې، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخونده یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یوه پوځي پریډ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په حق سفر کې لاسلیک شو چې د دوه نړیوالې جګړې د ختمېدو د عوامي کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دی. تفصیل فریبا ظاهر راکړي.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یوه پریډ یا پوځي رسم گذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او یې ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د یوې شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغېزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت د ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارده روبله لګښت راځي چې د 5.2 میلیارده ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د ده خبره د پام وړ ده. تېر کال چین او روسیه د 400 میلیارده ډالرو په ارزښت د 150 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیه هر کال چین ته 80 میلیارده متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغې پروژې د عملي کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکې جوړول پیل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکې کار پیل شي.
فرخنده د وبخشي د فریبې ظاهر ریپورت مور دي د برتانی د عام ټاکنو بشپړې نتیجه شي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي وسط سره ترلاسه کړې دي. د ګوند د شپږنیم سو په ایوان کې 301 دیش چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 202 دیش چوکۍ وګټلې. د کنزرویټیو ګوند مشر او برتانی وزیر اعظم پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړې وعده به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم د پارلمان غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمنو توکم په ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیا کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې د پاکستانیو افغانانو د رول او ستونزو په اړه مو په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند د انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه اسد سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلي نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې دا هلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟
فعلاً کنزرویتیو پارٹی دونه ویلې نه ده چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپله بزنس او دا شیان لري. دلته په لندن کې مخصوصا سړی خلک دوی شاید د کنزرویتیو پارټي لپاره رایم ورکوي او
استاد په خل باندې دغه انتخاباتو کې دا اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېری ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړی دی. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې دوی خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلې ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلې نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولې نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي خپله پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رای زیاتره چاله
تلل؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه یې څه ده؟
وجه دا ده ځکه چې پالیسیانې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارټنرشپ لري. مثلا پی 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 پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلي دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دي خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپله یعنی که موږ سره وویشو د افغانانو هغې کومې ستونزې دي چې هغه ته په پالیسي کې ځای ورکړل شي هر هغه ګوند چې په واک کې وي؟
په پالیسي کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوزنګ یعنی کور پالیسي ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
دا په لندن کې میشته افغانه پیمانه اسد چې د کارګر ګوند د مهم د انتخابي مهم غړې وله مشال ریډیو سره خبرې کولې او تاسو مشال ریډیو اوري.
د مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ډوري اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی باز احمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مون مانزم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به په کابل کې د نوموتی شاعر ارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلین په یاد د غونډي ریپورت ولرو بیا به په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون ته سر ورخکاره کړو او په اخره کې به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو شپنی بندار ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو ارواخات اسحاق ننګیال چې کابو درې لسیزې وړاندې د یو نوښتګر او علامتي شاعر په توګه پیژندل شوی و او د پام وړ شاعري یې کړې وه. د ثور د میاشتې نهمه نیټه یې له ولسم تلین سره برابره وه چې په کابل کې فرهنګي کړی و. د ارواخات یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلینیات په کابل کې د فل فکری کړی او د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز په ګډه د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د اسحاق ننګیال په یاد مقالې او وینا واورولې. په کابل کې د افغانستان د ټولنیز او رسنیز مرکز مشر محمد عاطف فقیرزاده د اسحاق ننګیال د ولسم تلین په موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ارواخات ننګیال د پښتو ژبې ادبیاتو شعر او شاعرۍ او په عمومي توګه د افغاني ټولنې لپاره فرهنګ لپاره او پښتو ژبې کې د سپین شعر بنسټ ایښودلی دی او داسې کسانو چې د ولس لپاره د خلکو لپاره خدمت کړی دی د هغوی یادونه باید ځوان کهول ته دا پیغام باید ورکړل شي چې ننګیال صاحب د خپل ځان لپاره ژوند کړی نه و. هغه په 24 کلنۍ کې له نړۍ څخه تللی و خو ده د 100 کلو پنځونې کړي دي او کارونه یې کړي دي. دا موږ فرض وګڼله چې په دې باندې باید غونډه ونیسو، بحثونه پرې وشي، خبرې وشي، مقالې ولوستل شي. استادان لکه چې تاسو ولیدل راغلي و، بحثونه پرې وشول.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې لارواخات ننګیال سره نږدې پاتې شوی و او د هغه ساری په غور لوستي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اسحاق ننګیال په خپل وخت کې د سو ګوتو په شمار شاعرانو کې حساب و.
کله چې موږ د شپږمې لسیزې په شعر باندې بحث کوو په دغه لسیزه کې یو قاطع تغییر راغی په شعر کې. شعر دغه د شعر نه د هنر خواته مخه کړه. په دې کې څو کسو ګوته شمار شاعرانو نقش درلود. په کابل کې ننګیال صاحب او څو کسان نور وو چې ننګیال صاحب د سر کتال شاعرانو څخه وو. په ده ډېر کم وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې. یعنې هغه شعرونه چې موږ اوس هم ګورو فکر کوو چې نن لیکل شوي دي نوې خبرې بیا کولې.
د فل فکری کړی بیان لیکوال او شاعر ګلرحمان رحماني وایي اسحاق ننګیال چې په افغانستان کې د کورنۍ جنګونو په وړاندې د سولې او امن کوم پیغامونه ورکړي وو اوس یې هم ساری نه موندل کېږي.
ننګیال صاحب یو ډېر عاطفي شاعر دی. دی له فطرت او طبیعت سره ژوره مینه لري. ده چې د خپل ولس د خپلو کلو کوڅو په مینه کې څومره چیغې او نارې وهلې دي او خلکو ته یې د سولې او آبادۍ پیغام استولی فکر نه کوم چې بل شاعر به کړی وي. ننګیال صاحب په خپله خاوره باندې مین شاعر او انسان و. تل یې همدا چیغې وهلې چې دا کلی ما ورانوي، که دا وران شو بیا به نه زه تاسو نه به تاسې نه به زه یم نه به دا سیندونه او نه به دا غرونه همدغه سیتان دي. موږ به هم متاسفانه د سوالګرو او مهاجرو غوندې ژوند کوو او نن یې هغه پایلې ګورو. د شاعر ځینې وړاندوینې وروسته وروسته د هغه د مرګ نه یو په یو رښتیا کېږي، ثبوت ته رسېږي او دا د عالي او لوړو شاعرانو یوه ځانګړتیا ده.
ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال وایي ارواخات ننګیال چې دې ټولنې ته څومره کار کړی او ټولنې هومره حق نه دی ادا کړی.
ننګیال صاحب په وزن باندې خلک مونږ ډېر کم لرو چې دومره کار یې خپلې ژبې ته کړی وي، شعر ته یې کړی وي، نثر ته یې کړی وي. د هغه لومړیو مراحلو کې د آزاد نظم او د شعر لپاره د کار کړی دی. نور خلک د ده لار تعقیبوي، نو ضرور ده چې دی باید ون منزل شي. له بده مرغه ملګرتیا او دوستي او روابط او اړیکې ډېر پالل کېږي. یو څوک پېژني، هغه هغه ټولنې ته معرفي کوي چې که کار یې ارزي که نه ارزي، مجبورن دی د ملګرتیا له مخې هغه ون منځي. خو دغسې مستحق خلکو ځای بیا نیول کېږي. ننګیال صاحب باید هر کال ون منزل شي. د ننګیال صاحب په آثارو باندې باید په پوهنتونونو کې مونوګرافونه ولیکل شي، ځکه چې دی مستحق دی.
دارواخات اسحاق ننګیال مشری زوی آرش ننګیال هم له فرهنګي کړیو او له حکومت نه ګیلمن ښکارېدو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما پلار څومره اخلاص چې خپل ژبې ته درلوده څومره عقیده او ایمان چې په خپل هواد او په خپل ژبې او خپل قام ته درلوده څومره کار چې ده کړی دی پاغه کچه باندې د ده حق نه دی ادا شوی په ټوله کې د ننګیال صاحب د مزار چارې نیمګړې پاتې سولې له بلې خوا یو خوانځی چې د زما د پلار په نامه په لغمان ولایت کې شوی و چې له یو کال وروسته ځینې کړی هغه لوحه لرې کړله چې دا زما لپاره ډېر ځورونکی و حتی زموږ ټولې کورنۍ ته ډېر ځورونکې پېښه وه
فرید تسکین چې یادې غونډې ته له پکتیا څخه راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسحاق ننګیال د فکر په اړه چې یې په غونډه کې له استادانو څه واورېدل په خپله سیمه کې به یې د ځوانانو غوږونو ته رسوي
هغه فکر چې ده درلود د مینې د انسانیت لپاره څومره کار کولو د شعر او ادب برخه کې د نثر برخه کې غواړم هغه فکر خپلو هیوادوالو ته خپل پکتیوالو ته ورسوم او دلته راغلی یم چې د ده په فکر باندې نور استادان مشران شاعران لیکوالان خبرې کوي د هغوی نه ګټه واخلم
در واخه د اسحاق ننګیال یو شمېر شعري او نثري ټولګې هم خپرې شوي چې سپېره ډاګونه غوړېدلي بزغلي هغه شېبې هغه کلونه ساسکي ساسکي او سیندونه هم مري شعري ټولګې دي د سوري په نامه یو سمبولیک ناول خپور شوی او د سیند په منګي کې د مقالو ټولګه هم خپره شوې ده اسحاق ننګیال له نن څخه 12 کاله پخوا په پېښور کې د زړه د درېدو له امله عمر او خاکی جسد یې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز تیره اونۍ د افغانستان د بیلابیلو وتلو انځورګرانو په لسګونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو پام یې ورواړوو نور حال په دغه رپورټ کې درکوو دغه نندارتون چې د مئی په لومړۍ نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې پرانستل شوی و د هیواد د بیلابیلو انځورګرانو انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول چې ګردو پکې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د ګاونډیو ملکونو او یو شمېر نړیوالو شوم هدفونه چې د افغانستان په وړاندې لري په خپلو انځورونو کې ترسیم کړي وو د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز مشر محمد داود وفا د دغه انځوریز نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ګویتا انسټیټیوټ او ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز په ګډه انځوریز نندارتون جوړ کړی و په دې نندارتون کې زموږ د وطن او چاپیریال د بیلابیلو برخو یو ډول عکاسي شوې وه په دې کې له جګړې نه کرکه سوله غوښتنه د عدالت تامین او له خلکو سره نیکي کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې نندارې ته وړاندې شو او ګډونوالو یقینا چې په ډېره ښه وجار کلی وکړو
نقاد او لیکوال انجینر ستان امیر زهیر چې له نندارتون څخه یې په غور لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولو انځورونو کې یې د خپلې رنځورې ټولنې د بدبختیو تصویرونه سترګو ته ودرېدل
کوم تصویرونه چې نن دلته نندارې ته وړاندې شوي دي زموږ د ټولنې یو واقعي او رښتینی انځورګري پکې پرته ده هر یو کې یو ډېر ژور پیغام پروت دی حتی یو مې ولیده توپ خوله ده په خوله کې یو مرغۍ جاله جوړه کړې ده هلته یو ګل راټوکېدلی پکې د هر یو کې یو ډېر ژور پیغام دی او زموږ د ټولنې د دغه اوسنۍ بدبختې او رنځورې او په غم لړلې ټولنې یو ډېره ښکلې عکاسي شوې ده او نن چې کوم ځوانان دلته راټول شوي دي هر یوې په ډېر شوق باندې ګوري ډېر څه ترې زده کوي د انځورګرۍ یو هنر په دې کې دی چې هر څوک د خپل برداشت سره سم پیغام ترې اخلي
لیکوال او کره کتونکی محمد نومان دوست وایي چې په هر انځور کې داسې څه شته چې لیدونکي په فکر کولو مجبوروي
خلک وایي ځینې وخت یو انځور یو کتاب خبرې کوي نو دا تقریبا ډېر زیات انځورونه او په حقیقت کې موږ سو کتاب خبرې ماته اوسوي په ډېر کم وخت کې د انځور یو ګټه همدا سړی ذهني تلاش ته هڅوي او کله چې یو شی د ذهني تلاش محسوس شي هغه سړی باندې خوب لګیږي بل خبره دا چې په دې انځورونو کې سمار ډېر خوښ او ډېر عالي پیغام لري د حالاتو نقد هم کړی دی زه فکر کوم دغه شی انځورونو نندارتون یا دغه شی انځورونو ته کتل یو ګټه دا چې خلک فکر کولو ته هڅوي بل ګټه دا چې هنر سره علاقه پیدا کیږي او بل ګټه دا چې ډېر اوچت والی پیغام مرتور کی د سولې مبارکه کتا سو شان تاسو مولي د منسر یادې د افغانستان د سو شوم اغراض لري شوم هدفونه لري هغه په ډیر لند ټکو کې بیان کړیو
ځوان شاعر او لیکوال محمد قاسم زیر چې انزورونه په دقت سره لیدلی وو وایي چې هر انزور د افغانستان د وسنی حالت استازیتوب کوي
انزورونه تک سره پوری ډیر ژور پیغام پکې پروت دی ډیر ښه فکر پکې پروت دی موجوده حالات باندې غږېدل دي او ډیر ترخه واقعیتونه پکې ډیر هنرمند انداز سره تشویشوي دي ځوان په صفت ډیر مننه کوم دا چانه چې دا پروګرام په لاره شول دي واقعا چیرې ښه انزورونه دي ډیر ژور فکر د موجوده واقعیتونو سره پکې پروت دی
د انزورونو په دې نندارتون کې د افغانستان د وتلو انزورګرانو محمد صابر پقیری سلیم احمد کوثر محمد ضیا پرنیان شیراقا رحیمی او محسن اسیمی انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د محصلینو شپنی بنډار ته تم کیږو د غادم خانی نغمه د جلال آباد خار لیوی فرهنګي حویلۍ څخه اورېدل کیږي چرته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال محصلین راټول شوي وو او په مشاعرې سربیره یې د خپلو څلور کلنو خاطرو په ویلو سره دوستانه بنډار ته ښکلا ور وبخله د دغه پروګرام کوربه دیدار احمد معیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې تر دې چې ټولګیوال خپلو سیمو ته ستانه شي د یادګار په توګه یې په دغه محفل کې راټول کړي دي
د دې پروګرام د جوړېدا نه هدف دا دی چې هغه محصلین چې د هیواد د نورو ولایتونو دي هغوی چې دلته موږ سره څلور کلنه دوره کې ملتیا لرله هغه مونږ په دې خاطر راغوښتي چې مخکې تر دې چې دغه ټولګیوال د هیواد نورو ولایتونو ته خپلو کورونو ته دوی لاړ شي نو دا پروګرام مو په دې خاطر باندې رابلل او مشاعره مو وکړه خاطرې مو سره شریکې کړې او دغه دی اوس د موسیقۍ
په دغه بندر کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصلینو د خپلو خاطرو په شریکولو سربیره مشاعرې ته هم ځای ورکړی وو
سپین سپوږمۍ به ښکلی وي خو همره ډېره نه ده لکه ستا مخ د زلفو ول ترېنه چاپېره نه ده تا چې خواږه ول راکتلي زه اوس فکر کوم چې وخت اوښتی خو هغه شېبه لا تېره نه ده
یو تن محصل چې کورنۍ په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي او خپله په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل دی د دغه دوستانه بنډار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې نصیب الله نصیب دی ژب او ادبیاتو پوهنځی د څلورم کال محصل یم خپلې لومړنۍ زده کړې مې د کوټې ښار کې په احمدشاه بابا پلیس اکثر ته رسولې دي یو میاشتې موږ پر هغه ته پاتې سو نو دلته داسې یادګاري پروګرام نیولی اوس له مشاعرې وروسته دا اوس داسې موسیقي پروګرام نیولی دی دا اوس په پروګرام کې ناست دا ټایم او ډېر خوشحاله یم
یو بل تن محصل چې د فراه ولایت سره تعلق لري وایي چې د محصلې څلور کلنې دورې ورته دا زمینه برابر راکړه چې کتابونه وژباړي او ناولونه ولیکي
سره لبی چې څلور کال دلته محصل وم او ما کتابونه وژباړل چې هغه چاپ سو خبرس و ناولونه مې ولیکل لندې کیسې شعر دوی ټولګي مې ولیکل چې دا ټول د زما د پانتون او د څلور کلن دورې او د ننګرهار برکت د دې ترڅنګ مې زما یو ځنه هله دا وځ دی وخت ژورنالیست کار وکم نو هغه د دې ننګرهار برکت چې و رادیو مې جوړ کړ فرا ولایت کې
په دغه بندر کې د ننګرهار یو تن محلي سندرغاړي د ماسیلینو په خوخه ګڼ شمیر سندرې هم وویلې موسیقی دغه بندر چې د شپې په لسو بجو پیل شوی و تر دوو بجو پورې دوام وکړ مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شئ.